پختیا زاده رادیو یوه بلې خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې به په 2020 کال کې بشري بحران لا ژور شي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه، د هم د خبرونو سرټکی. د هلمند والی وای د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. دفاع وزارت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ د څو کلیو د تصفیه ادا کوي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د هلمند والی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
له بلې خوا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولي ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د غزنی د والی ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نیروی امنیتي او دفاعي افغانستان
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې ولسوالۍ کې اته کلي په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. طالبانو ته درنه مرجوبله واوښته، او د طالبانو له ماینونو هم زیاتې سیمې پاکې شوې.
که څه هم طالبانو په اورګو ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې وړمه شپه یې په یاوان ولسوالۍ کې یوه پوسته نیولې، څلور سرتیري یې وژلي او اووه نور یې ژوندي نیولي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا او بعد د بیړنیو حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالی مرسته کړې. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450,000 اوښتی او د مړو شمیر یې 2,346 ته رسېدلی دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمریني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20,000 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ، او وروسته په شخړو کې د یوه پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون دوشنبه د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي هر څوک چې غلي نشي و به وژل شي.
مقاومت وکړی، لارو سړکونو ته راووځی. لمونږ پرته بل څوک زمونږ ساتنه نه کوي. زمونږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
الکسی ناوالنی د یکشنبې په ماښام له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یوه قاضي امر کړی چې ناوالنی د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې وساتل شي. څو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 40 میلیونو اوښتی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې پرون ماسپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 400,333 ته ورسېد. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون له 3 میلیون واوښت. د ژمي له رارسېدو سره د امریکا له دریو په دوه برخې ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوانۍ هغې پرتله په چټکۍ سره خپرېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به یې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي دا بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شو هیوادونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نه شو ولسی افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
تلیفونی مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اړه د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. له دې سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ کړي.
Afghanistan was the most dangerous country for civilians in 2020.
Afghanistan pa 2020 miladi kal ki de mulkan la para tar tulu khatarnak hewadu aw ihtimal lari che pa 2021 miladi kal ki ham waziyat da ghasiwi zaka Taliban par mulkan u khpal hadafi hamle ziyati kadi pa zangri dol par dawlati mamurano da har sa da corona u bala kabala la ragli bashari bahran aw da bezay ke dol astun zi sara ham mahala peshiji che da afghanan lo yefisadi la sakhti be wazli sara mah مخکړه.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره اونۍ په یوه راپور کې وویل دا مهال 3,400,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې پر 1,000,000 بي ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي، خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بېلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د ناامنیو په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په کابل یوه ویره خپره ده او د خلکو د ژوند برخه ګرځېدلې. نیویارک ټایمز د کابل ښار له ځینو اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د تایمني یو ځوان دوکاندار شمس الله امینی ورته ویلي، کله چې موټر کې کینی ډارېږي، پیاده ځي هم ډارېږي، دوکان کې هم ویره لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه ویر او تره له پخوا د افغانانو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او ورسره د طالبانو د مرګونو بریدونو احتمال هم زی. د ورسپانې په لیکنه سره له دې چې په دوحه کې د طالبانو او دولت خبرې روانې دي، داسې احساس کیږي چې په کابل کې ژوند ډېر له نازک پړاو تیریږي. د کابل ښار په تایمني سیمه کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو ته هم د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې اشاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي، افغانستان له هغه څه کړېږي چې ښکاري یوه سیستماتیکه وژنه روانه ده او نړۍ یې ننداره کوي. یکشنبه سهار 8:30 بجې د کابل په تایمني کې د سترې محکمې دوه قاضیانې، قاضي زکیا هروي او قاضي قدریا یاسینی، په ډزو سره ووژل شوې. ګارډین برټانیایي ورځپاڼې هم د همدغو دوو قاضیانو د وژل کېدو په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د قاضي زکیا هروي د ورور حاجي مصطفی هروي له قوله لیکلي چې سهارنۍ باندې لګیا ول چې د ډزو غږ یې واورېد او ماشومانو چیغې کړې. په برید کې لومړی موټر چلوونکی په نښه شوی و او وروسته په قاضیانو ډزې شوې وې. قاضي زکیا هروي په تندي په مرمۍ لګېدلې وه او ځای پر ځای ساه ورکړې وه. ګارډن هم د ویرې او ترهې یادونه کړې چې په کابل حاکمه ده او لیکلي دي، په ځینو سیاستوالو، خبریالانو، فعالانو او دینی عالمانو باندې تر هدفي بریدونو وروسته د کابل اوسېدونکي په ویره کې دي. د وژل شوي قاضي زکی ورور مصطفی هروي ویلي، فکر یې نه کاوه چې د دوی کورنۍ دې هم پر روان تاوتریخوالي کې د ویر په ټغر کېني. که څه هم چا په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هروي کورنۍ وایي طالبانو یې خور وروژلې ده او د حکومت چارواکي هم په ساتنه کې ناکامه ثابت شول.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. په پا پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ډلو د صدر اعظم عمران خان پر ضد د پراخو اعتراضونو خبرداری ورکړی. دوی غوښتنه لري چې عمران خان دې له واکه لرې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور چمتو کړی چې لنډیز یې صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغه روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لرې سوی نه وي. د 2020 لدی کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو ترڅنګ یې لسره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخوال ادعا لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنوی محدودیتونه او د مدني آزادوی ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د ودانۍ مخې ته مظاهره وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا په ټاکنو کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 میلادي کال د ټاکنو د قانون له مخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپل شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي دویم وبو په چتوي ته څوک مخه رڼا سي او دریم ته ملګره پورجې نه جار کوي ځکه دی وایي مسافر مله کوره وتلی ده نو خنه ده. چې
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګوره د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څو کمه ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخله درزم، زم له شوق اسخ کوله درزم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلکک دی نو هم دی دیګ دی، پټی سترګي پټی خولي په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکاله وړاندې د جنوري په 12 نیټه لا دینړی وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد وو. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیګنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنی زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تر سره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چاهردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنی څرکونه په همدغه سیمه کې زلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نور افغانانو سره یو ځای د هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر وو چې د شاعرۍ له کولیز اړخ سربیره معنی او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردونه چات بن وایم دزړه هلونه ززا په مخا دزیلی ګلونه ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پمخادی زی
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې واره تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخت، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
مسافر
اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پوښتنه مر سره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نور مسایلو ورسره وغږیږو، اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بله وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاذ کول ویل
ځکه
ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نو هغه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو د علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل د سمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده، څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولله ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی، سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی، منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه و، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو؟ بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بس نه کو راځو ادبیات ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي خو خو به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
او که وزه شوه موږ به کوشش کوو چې
هماغه ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وزه روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته م ننوځې دې دپاره ټولنې ته م ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکي خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و ودار و څو نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنا اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسموي ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا ده هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلی ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته یې په هماغې تختی کې مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زموږ څېړنه غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کیږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کیږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په برژون ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخ مرسه بحثونه تاریخ مرسه حوالی راغستل شوې نیخ په نیخ اردو راژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره ده چې اردو متن راژباړي کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخ مرسه بېلګې نیخ په نیخه تاریخ مرسه نه راواخله ځکه د دې نثر او ستان سره فرق دی او ته ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي هغه یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب به شي
خپلې تجربې ثابتوي
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی ځکه دا فکري لوری هم بدلوي دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګورئ دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي وي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي که څومره ټوم چغې وهي دالته څلور دي خو که کله دا باس ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي دوه جمع دوه دوم کېدی شي ځکه د ادبیاتو باس چې دی دا د تیوریانو باس دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکړم تاسو نن د کوره راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخېږئ چې را رسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوتتل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کې فرهنګي پسینې ته یا مخینې ته فکر کې او احساس ته ګوره هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترین مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې ارام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګوره یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خاغلی سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته ښه راغلاست
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول مینهوالو ته ټولو دوستانو ته زړه د کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه له تاسو نه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا غا کمپاین روان دی نو دغه مو نوی کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره دی یو ښه ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی انشاءالله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه ومه د سترګو وړاندې نه ومه نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسې د غږ د مینوالو تنده ورباندې ماته شي خو را به شو اول ستاسې شخصي ژوندانه ته اول به په لنډو کې راته دا ووایه چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکې تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل یعنی اقلین تلل نو هغه وخت کې مونږ تلو هلته په کندوز کې مو ژوند کړی زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شوه او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسې اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسې په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسې دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسې په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه یې طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یې کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاکلو په هکله ویلي. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم مې کار کړی ده. نو زه د دې ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزې په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې ما د کرکټ سندره ویلي نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلي، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلي، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار دی، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بندار لپاره، یو یار په خار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسې ویلې چې ستاسې سندرې نور خلک کاپي وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسې نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې هم کړي، ډېری بعضې ملګرو ته هم کمپوزونه ورکړي خپل خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزله، جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې مو وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چینارونه.
کرلی چینارونه، ډیر ښه. تاسې په خپلو خبرو کې نام خدای ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایست چې تاسې خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شیرونه هم لیکلی؟
زه دا سندری شیرونه لیکم، ما غزل به هم لیکلی. هو سندری شیرونه زلی کم بازی وخت کی چې کلمې تبه برابر ای بوس یو شعر می وست نوی را روان ده پا کار خو بس پیاری گم اچ سوکی را نه کپی نکی خواه داسی وچه تو وفادار و خطی دمین یار و خطی تو وفادار و خطی دمین یار و خطی در رقیبانو دی گتم استالی وال شما لرقیبانو دی گټه مستاله وال شمه جانا نبی ادی مینوال شمه
جانا نبی ادی مینوال شمه دا
ډیر خپل لري مطلب دا جانا نبی ادی مینوال
شیر دی او سندره به واقعا ډیر خپل
لري یا می وبل دا لیکل شي راشه یو قدم قدم لری می لزړه کا غم د حسن په دریاب می جلوهل زړه اوبکا باران د دیدن وکا
ډیر خپل داستا شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغلی سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دا ټوله شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسو ویلې ما ویلې دي یو شعر بدر تاسو وایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلې هم نه د شعرانه پاتې نه شي پاتې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږې وي داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیری خوږې وي او ډیره زیاته مننه سید صاحب را به شو بیرته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ
من او چې هغه موسیقي کې چې ولسی رنگ وي او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسی رنگ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی مونږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو دې یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي مونږ ولې خوښېږي چې ولس خوښوي
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکې کړي نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به د 300-400 شاوخوا مرکې کړي او هغه یې لرم آرشیف یې لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اول 17 کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نطاق د چا سره سبتۍ یا اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو زه کدا علت دا چې په رسنۍ کې پاتې شوم
ډېر ښه په لنډو کې تاسو اداره ته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ور ورسېږئ
بله کوم پلانونه چې زه لرم او پر اتلون کې کار کول دي نو واقعتا قنداریان یو متل کوي د مور شو دې دشه نو خلق به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسېږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کی
bale او بل پښتنه په مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینه په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینه نو انسانیت ته او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مبارکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړي رانا لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې داستا په تیر مې ستا غمونو سر مینا کړې داستا پتیر میں سا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجلہ آوری اوس د زرپانی وارا رسیدلے نن زموږ همکاره فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پوښتنه ده راځي چې په شریکه واورو زرپانه
کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دغه نرۍ لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګامه وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواوو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوقه سې ښکلی درځم.
چې ستاسره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلی آینه ده، چې ستاسره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلی آینه ده، للر رانل مر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلی آینه ده، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مگر تنګ دې زبېښلې آینه ده، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره ساه کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس می خوړلې آینه ده، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده،
چوک لدار دنا آشناوی ها په بے دردی وجنی بے درد ژوندون په بے دردی وجنی بے درد ژوندون